افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتي جلال زین خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر پر 10,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10,000,000 امریکایي ډالره جایزه ورکوي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 10,150 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 10,150 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغوی کې 4,60 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي په یوه شواروس کې د کورونا ویروس له کبله 16 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دې ځان لرې وساتي او لاسونه دې مکررن مینځي او ماسکونه دې اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا ویروس، د ټولنې صحي او اقتصادي اغېز په را روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 13 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی ده. ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا ویروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقاني شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته به چې د داعش دی و مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10,000,000 امریکایي ډالره جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 5,000,000 ډالره جایزه یې شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانې ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګنده سوي چې د پیلوټۍ اسنادی مشکوک دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 4,26 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلند وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه ته
دی وی چې پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې متمرکز نو او فکر یې د کورونا ویروس ویرې نیولی و. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته شوي وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکي ایربس الوتکه د مې میاشتې په 22 نیټه په کراچي کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل سوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزی پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول سوي او نو تعویض سوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا درېو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړل سوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي، خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړل سي.
تاسو زده رادیو ته ورجیست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم اوري چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی. دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول، د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
کچری اوس هم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي ګاونډي هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمنګ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت وایان ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې د یوې خبری ناستې پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه تر د سپتمبر د درشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وژل شوي او 4,955 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لولوري عملیات کیږي. بلخو د بهرنیو چار وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامیدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پرې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
دې جاسي رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته نه ممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه دا سر د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده، او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بالاخره سوله د افغانستان سوله ده، او که چیرته سوله من رامنځته کیږي افغانستان به ترې ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسي ورکولی. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسي، دوی به د افغان سولې اړوند عملي ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي، او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی. سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه، او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن مارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی، او ان هغه طالبانو چې سولې ته اجازه کړی و بندیان کړی دي، او یا هم پرې فشار راوستلی چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 میلادي کال د ټوریزم په برخه کې د خبرسیوي راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو، په مرکزی او جنوبی اسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 میلادي کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې، او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی اسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل شوي چې طالبانو، حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي، او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې، او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یو ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوی چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه، او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ییز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1300 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ام اړیکو مسؤول سید جامع د دغه فهرست د خپراوي هدف داسې بیان کړ:
دا نوملړ د دې لپاره خپریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي، خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوې د مسلسلو شمیرو له مخې تشخیص کړي او لیست یې ولیږي چې دستګاوې موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 30 دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 32 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي، که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کډوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه اټست سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې شپږ درستنه د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاقیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لرې به نه وي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی ادعا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343,000 ټنه غنم تولید شوي دي، د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 80 افغانۍ و. کچېری حکومت د دې مخه ونیسي د دغه کچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستیو ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخر شيږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټنې لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
غنم خو مخکې داسې یو پروګرام و چې چون قرنطین شو او بیا د بهرني هیوادونو نه د اوړو راتګ هم بند شو، نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو دپاره په خاطر مسؤلیت درلود، دوی غنم د غنم وړل قاچاق هم بند کړی و. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او هغه ورځ ماته راغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرني او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي، امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بده اغیزه وکړي. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی، او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 23 نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له هغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د می پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره ور سوي دي. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي شایي نوې سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 23 د کورونا ویروس سره باندې 2000 نوې پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 23 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیر یو ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغي اخته شول، چې دا د تیر اونۍ په پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا ویروس ویروس نوی شمیرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کورونا وځپل، اوس د نویو پیښو کمی پکې لیدل کېږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د خورېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسېدو سره باید 14 ورځنی قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکې بیرته پرانستل سول، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې 11 پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي. دغه ورځ د جون پر 4 په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر 1 نیټې ته په پام کې نیول سوې وه. کووېډ 19 ناروغي چې له کرونا ویروس څخه پیدا کېږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 160,000 کسان وژلي دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته سوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړي دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سي د هر ماشوم لپاره او کور کړئ، خو سیو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټرۍ او هایدروجن چلیږي، له راتلونکي کاله هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت ساروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. د الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې، د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي، نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټي او درنې بیټرۍ غواړي، او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوي الوتکې چې های فلیور نومیږي، جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي، او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې د الوتکې د اوس وخت لپاره له لاستر شل چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي، په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه، 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم. په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي، از موږ سره کومک وکړي. اوس یې په ګریش کې ګمرک شو کړی دی. غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې، د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې. تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دي محصول شوي. اوس د افغاني صاحب حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی، کندهار ته چې وږي خلک دي موږ غنم ورسوو. اوس دې دلته غنم محصول
سلام.
ناصر روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه خبرې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر دیرش زره یو سلو پنځه اویا ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویاندي نن خبریالان ته ویلي دي چې په یوه شوه روز کې یې یو زرو یو سلو پنځه اویا کسان معاینه کړي او موندل سوی ده چې څلور سوه شپېته تنه مثبتې پېښې په یوه شوه روز کې نوې ثبت سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ دېرش تنه د کورونا په ویروس مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور سوی او په راپور کې ویل سوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته بچی د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن الملا په اړه معلومات ورکړي لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته الملا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوي وای لغوه کړي. دواړو خواو باید د جون په وشتمه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلی وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې د پخپل هیواد کې مسئلې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر ویپاڼه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو ترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمه ایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شي. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته خالیګا زی د مونږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته ونوري امغه زینو نه پناه کې ګل د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موخه نه ورګی چې دا کارونه وو کې خو پټ پټ مونږ ځوانان تکو دعوت ورکو خپل راضی دي محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای:
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ د پاره امکانات برابر کړي، بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. دا منډول ولسوالی اوسیدونکی قدرت الله:
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه او داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي، یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې، خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونه به خوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځه تللی دي، خو موږ بیرته د دې په رغونه کې انشاءالله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغوني تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستانی موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي، له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، نغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور اچولې وه مغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دمانه را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمنګ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلن الکو مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نو هغه به په جوشېدو وی جوشوي نو دغه لوخه چې کوم ځای کې ښه واغ ځای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوخي ته هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې جسامت یې موړکی و او د کم عمرم و یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د د مور بې پروایي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرېزې اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سي جیب کې بیتی اچولې وا یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څه خو درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د 13 شې نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شې
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانی دي همدغه آلات جاریه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدې شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده همدغه سي بیوشه شوی ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تاسو دل دي چې د کورنۍ د بې پروايي یا د بې خبرۍ لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي دا حالت څومره خطرناک
وو شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوايي خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عيني پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انصدار او ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېره داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندې کې کېږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې
د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري ترڅو له ورته پیښو سره ستاسو یاد یې کړلې مخ نیسي.
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کېږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوازي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاریخ بې پروایي له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چایجوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی وي، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څوک لالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وایي جګ شوی چاړی راخیسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کومه، داسې کیسونه موږ اوریدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خنډونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي، نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان موږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېږدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې یو یا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که موږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ. درن دوستانو، دا وعد د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری. نن سبا چې رااله مه هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو تر نو ورېدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډېر شکاک او بدګمانه وي؟ ډېر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بدګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي، او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپله هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات چې یو کار وسي دی، ما زه دا شک واخلي چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي، اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم، او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي چې دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولویږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ شي، مینه دا رقم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړه، هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او دسې پاکې وز بېښم، دسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو دسې موقع نه ایسي خسوي، او بس زه مې دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې، ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پې وکړم، وی ویم له کوره اسپې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګنا ده، او تاسې دا شک پې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډیر شک سکو کې، هغه یو عادت ګرځي، په هر چا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به په هر چا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته لاړ، دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به یې کوو، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو، نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخر بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حواده تتللی د کور غلا وشله، دوی به 100% په همسایګانو باندې شک وکړي، حتی د هغوی سره جنگ وکړو، واهل او ټکول وشو. نو اخر ما همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت ها کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګمانی کوي چې خپل هغه ستونزه ولري، او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي، او زه خپله شکی نه یم. زه خپله شک نه راځي، او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلی مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي، نه چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دپاره دا کار بیا ونه کړې. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نو کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي، او حتی د کورنیو د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکړه، نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه، یو ته په هغه باندې واسات مندازه کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یو څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی، ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پوهېږي کنه، دا ټول جهالت حساب ده کنه. که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي، اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنت پخی راځي ما باندې، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړي، هغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چیرې کې ته ګوره، دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همدې څه کرا کرا په کور کې بنت پخی پیدا کوي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللی دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی ښه نه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بدګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اغه کسان چې مان راوړی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې و په ټولنه کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بدې پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسې رابولم. خوستاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډیره غلط خبره ده. دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی او دا ختم په یو چا باندې شکو، د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک ایګونه ملکوي، خلکو په خېګونه یاد کړي، په نیکي یاد کړي، په خیر یاد کړي. نو دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري. د مراد د سویشا د شکی تفاهم
استاد، ولې ځینې خلک ډېر شک کوي؟
او پلان څنګه بیا هم ما تمام وکم چې ولې شکاک دي؟ نو دا خو ټولنه ده، نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني، جوړ خلک ویني، مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوع مریضي وټو یا یو ته رواني تکلیف ده چې ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي، گرفتار دي. نو د دې ریښه تاسو ولرئ چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې په کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري، یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده، د دې نږدې ملګري دي، هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي، یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضۍ لپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکي وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خراب دي، ډېرې ناوړه پایلې لري، هغه پایلې چې هیڅ تصور نشي کېدای. داسې کسان تاسو ولته وایي، حتی بعضې وخت داسې حالات رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالاتو گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي، په هیڅ اعتماد نه لري، هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخو دغه لاندې شي وي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړتیا یا څه اړتیا چې ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي نو دا چې پدې نوې کچې کې فکر وکړي او پدې وړه کچې کې پدې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړه او ډېرې خراب.
استاد روسي پښتنه مداسې مطرح کو، هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چاره ورته پیدا کو؟
دا مریضان په دې کې ټول مکلفات، د ټولنې مکلفات، د کورنۍ مکلفات، د دولت مکلفات، د مدني نهادو مکلفات، په مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات. دا هغه کسان سره مرسته وشي، اول کې خپل وکړي شي دغه بحران نه ځان وباسي خدای څخه، چې ویني شکلي د کورنۍ د طریقې چې تاسو باندې کوم کس په دې باندې ډېر زیات اغېز لري دا سره تماس پیدا کړي، په دغه حالت کې دی بهرول یا یو بس با دغه نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه وروسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت، یو مذهبي شخصیت، یا هغه مشر چې په ټولنه کې څه کولای شي د دې لپاره کومک شي، یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې رابطه لري، نو باید ولټی چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کولای شو دغه مریض د دغه حالت ته وباسو، نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio